شنبه د اختر دریمه چې د سمري له 19 سره برابر ده. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شپې پیل شوې او د ماښام تر اوسه جوړ د خبرونې په منځنۍ چپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، مهترلام، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 15 خپری شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت چی بر وړاندې کوم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو د استرالیا له حیرانتیا خبرو چې له افغانستانه د خپلو تجهیزاتو د ایستلو لپاره ترې افغان حکومت مالیه غواړي. دا به هم واوري چې د امریکا ځانګړي ځواکونه په افغانستان کې د اداري فساد د یوې قضیې څیړنه کوي. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په کابل کې د چین سفارت تایید کړ چې درې چینایان په دغه ښار کې وژل شوي. په یمن کې د سعودي عربستان و مشکوک ترورستان د بی پیلوټ الوتکو په برید کې ووژل شول او امریکا له خپلو 1900 ډیپلوماتیکو ادارو 13 سباته بیرته پرانیست. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د چین سفارت وایي درې چینایان په کابل کې وژل شوي دي او دوه نور تری تم دي. د چین سفارت پر نو ویل دغه کسان په کابل کې په یو اپارتمان کې ول چې برید پرې وشو او وژل شول. د سفارت په بیان کې ویل شوي دي چې پر یو شمېر ناپېژندوی چینایانو باندې قصدي بریدونه کیږي. د چین سفارت له افغان حکومت غوښتي دي چې سمدستي جدي ګامونه واخلي او تحقیقات وکړي. د دې پېښې په اړه د چین سفارت نور توضیحات نه دي ورکړي. چین په افغانستان کې د معدنو په برخه کې پراخه پانګونه کړې ده او چینایي کارګر د افغانستان په مختلفو سیمو کې شته. د هغه تفاهم لیک له مخې چې اوکراین د چهارشنبې په ورځ لاسلیک کړ، خپل یو شمېر پوځیان افغانستان ته استوي. اوکراین د جمعې په ورځ وویل د دې هېواد ټول پوځیان به د ایساف په چوکاټ کې د ایټالوي ځواکونو تر قوماندې لاندې وي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي له ایټالوي ځواکونو سره د اوکراینی ځواکونو ګډون دا تاییدوي چې اوکراین په افغانستان کې د ثبات لپاره خپلې ژمنې پر ځای کوي. اوکراینی مقامات هم دا شان ویلي دي چې دا هېواد وروسته له 2014 کاله له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو له دې هېواده خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. تر اوسه د اوکراینی عسکرو د ځای پر ځای کېدو د دقیق ځای په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي، خو دوی به د ایټالوي عسکرو تر قوماندې لاندې کار کوي چې د هرات په ګډون د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ځای پر ځای دي. ټاکل شوی ده چې د نامیبیا په وینډ هوک ښار کې سبا د افغانستان کرکټ ملي ټیم له کوربه هېواد سره یوه ورځنۍ مسابقه وکړي. افغان کرکټ ټیم پرون په یوه ورځنۍ لوبه کې نامیبیا ته په 190 منډو ماتې ورکړه. د افغانستان له لوري محمد شاهزاد 114 منډې وکړي او محمد نبی د مخالف ټیم 15 لوبغاړي وسوځول. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي واشنگتن د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دې سیاست چې په تیره زمانه کې محصور دی دې ته هڅولی دی چې کله اړیکې ساړه کړي او کله تاوده. وروسته تر دې چې اوباما له ولادیمیر پوتین سره د لیدو کتو خپله راتلونکې غونډه لغوه کړه، د جمعې په ورځې په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل دی به ولادیمیر پوتین دې ته وهڅوي چې وړاندې توجه وکړي. اوباما څرګنده کړه چې له 2012 کال راهیسې چې پوتین بیا ولسمشر شو، د امریکا او روسیې د اړیکو په ښه کېدو کې پرمختګ هم رامنځته شوی. تر اوسه ډېر ښه کارونه شوي دي او د بشپړېدو لپاره به بیا هم ادامه پیدا کړي. دا هم حقیقت لري. له کله چې ولسمشر پوتین راغی چې مخکې صدراعظم و او میدویدف ولسمشر و، نو د امریکا پر ضد خبرې په روسیه کې لږ ډېرې شوې او د امریکا او روسیې ترمنځ د سړې جګړې لفاظي په روسیه کې راپیدا شوه. زه ښاغلی پوتین هڅوم چې د دې پر ځای چې شاته ګوري وړاندې دې هم توجه وکړي. اوباما زیاته کړه چې له روسیې سره پر یو شمېر مهمو موضوعاتو اختلافات شته، لکه د سوریې د کورنۍ جګړې په ارتباط، د بشري حقونو په موضوع کې، او په روسیه کې د همجنس کرایي له قانون سره د مخالفت په مسلې کې دریځونه سره بیل دي. اوباما په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې پرون په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو سره وکتل. وبخشي د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره وکتل. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل اوریدلی شي. یمنی چارواکي وایي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د وروستیو بریدونو په ترڅ کې چې د القاعده کوم وسلوال وشل شوي دي، په هغوی کې وتنه د سعودي عربستان دي. یمنی چارواکو څرګنده کړ چې وسوال په دوامدار ډول له عربستانه یمن ته اوړي څو له القاعده ډلې سره مالی مرستې وکړي او بیا هم ترورستي روزنې ترلاسه کړي. د یمن په جنوب او مرکزي سیمو کې د جولای له 28مې را په دیخوا د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د القاعده څلور دېرش مشکوک کسان وژل شوي دي. یمنی چارواکو وویل چې په وروستیو کې چې کله د بې پیلوټه الوتکې په برید کې پاکستانی بن علي چې د بمونو د جوړېدو ماهر ووژل شو دا څرګنده شوه چې القاعده له پاکستانه هم د چاودېدونکو موادو متخصصان یمن ته استوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تېره اونۍ چې د ترورستي ګواښونو له امله امریکا خپلې ډیپلوماتیکې ادارې وتړلې د هغو نولسو ادارو اتلس به بیرته سبا ته پرانیزي. د امریکا سفارت به د یمن په مرکز صنعا کې تړلی پاتې شي. په دغه هیواد کې د امریکا د سفارت کارکوونکو ته د اګست په شپږمه امر وشو چې دغه هیواد پرېږدي. په اسلامي هیوادو کې د امریکا دغه نولس ډیپلوماتیکې ادارې د اګست په څلورمه وتړل شوې. البته د پنځشنبه پورس امریکا د یو ګواښ له ترلاسه کولو وروسته د پاکستان په لاهور ښار کې هم خپله کنسولګری وتړله او کارکوونکي اسلام آباد ته بیولل. تر دې او تر هغو به دغه ډیپلوماتان په اسلام آباد کې وي چې دغه کنسولګری بیا پرانستل کیږي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالت.
سلام، سهار مو نیکمرغه. زه نجیبه زمانیم. پام وکړئ د کابل او ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګریډ په کچه وړاندوینه سوې ده. نن به په کابل کې اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 28 ټشل. په هرات کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 28 ټن 19. په مزار شریف ښار کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 28 ټن 19. په کندهار کې هم اسمان شین اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 28 ټن 19. او په جلال آباد ښار کې اسمان بیا هم شین دی، د تودوخې لوړ درجه 28 ټن 19.
له جمیلې زمان څخه مننه کوم. نجیبې زمان څخه وبخښئ، مننه کوم. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د رواني خبري مجلې په دوام به واوري چې استرالیا انتقاد کوي چې افغان حکومت ترې څرنګه له دغه هیواد د خپلو تجهیزاتو د ایستلو لپاره مالیه غواړي. بیا به واوري چې د امریکا ځانګړي ځواکونه په افغانستان کې د اداري فساد د یوې قضیې څیړنه کوي. له دې مهم خبره وو چې یو شمیر بندیان د ولسمشر کرزي په فرمان خوشی کیږي. د امریکا او روسیې د سړو اړیکو د تودېدو له هڅو هم مهم په روانه خبري مجله کې خبره وو. د نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه لري، او د خبرونې په وروستیو کې به دا هم واوري چې د پیازو له یو کروندګر سره شخېدلی یو.
پګاوم ښه پیاز کوي، د لوګر منطقه کې هم ښه پیاز کېږي، په بغلان منطقه کې هم ښه پیاز کېږي.
د استرالیا دفاع وزارت پر دې هیواد د تجهیزاتو د ویستلو په خاطر د مالی د وزکې دول عمل د افغانستان پر حکومت سختینی وکړي کړی دی. د استرالیایي مقاماتو په وینا د افغانستان حکومت غواړي د استرالیا د هر کانټینر پر سر 3.5 ډالر مالیه واخلي. د استرالیا خبری رسنیو په دې اړه رپورټونه خبره کړې او وایي چې د افغانستان دې کار استرالیایي چارواکي ډیر غوسه کړي دي. فریده هوټ سیفی رپورټ لري.
سلويختنه وجلی لسلو زیات ټپیان په افغانستان کې تقریبا 1.5 میلیارډ ډالر لګښت. استرالیایي مقامات وایي د افغانستان حکومت سربیره پر دې هم له افغانستانه د استرالیایي پوځیانو د تجهیزاتو پر وستلو مالیه غواړي. د استرالیا رسنیو د دې هیواد د مقاماتو په حواله ویلي د جمهور رئیس کرزي ادارې د استرالیایي ځواکونو پر هر کانټینر مالیه وضع کړې ده. په دې توګه به دوی مجبور وي چې له افغانستانه د مځکې له لارې د خپلو تجهیزاتو د وستلو لپاره 3,515 ډالره د هر کانټینر پر سر ورکړي. ملکیږي که چرته دوی تخلف وکړي نو بیا به جریمه هم ورکوي، او که چرته له افغانستانه د ځواکونو تجهیزاتو د وستلو په ارتباط کومه ستونزه درلودنو بیا به سربیره پر مالیه 1,000 ډالره اضافه ورکوي. اوس مهال د استرالیا تقریبا 55 کنټینرونه د مالی مسایلو د تصفی په خاطر د پاکستان سره په پولی کې منتظر دي، او کله چې دوی له دې هیواده وزي استرالیا به $2,000 بیا پاکستان ته ورکوي. استرالیا اوس مهال په افغانستان کې زر پوزیان لري چې ډیر شمیرې د اورزګان په ولایت کې میشتي. د استرالیا مقامات وایي له افغانستان به خپل ډیر تجهیزات د هوا له لارې وباسي، او اوس مهال یې د مځکې له لارې د وسایلو د ویستلو نیت نه دی کړی. استرالیا وایي تجهیزات به یې دوبۍ ته نږدې د جبل علي د بندر لارې انتقالیږي. تر اوسه له افغانستان سره د استرالیا بلا عوض مرستې $1,000,000 ته رسیدلی دي، او ژمنه یې کړې ده چې هر کال به له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي. او همداشان په نظر کې ده چې استرالیا خپل ډیر اندازه وسایل په وړیا توګه افغان ځواکونو ته پرېږدي، نو ځکه خو د استرالیا خلک او مقامات د افغانستان حکومت ته د مالیې د ورکولو پر سر ډیر غوسه دي. تر دې دمخه ایسف ویلي وو له افغانستان سره د ګمرکي مسایلو پر سر تفاهم ته رسیدلی دي. د ایصف مقاماتو خبر ورکړی و چې د افغانستان د مالی وزارت نړیوال ځواکونه له ګمرکي قانون څخه د سرغړاوي له امله $1,000,000 جریمه کړي، خو د افغانستان د وزیرانو شورا د مالیې د وزارت د سپارښتنې له مخې تقریبا 2 اونۍ د مخه یوه مصوبه تصویب کړه چې په نتیجه کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د ترانزیتي وسایلو پر انتقال د جریمې مسله مستثنا شوه. خو اوس د افغانستانه استرالیایي ځواکونه د خپلو تجهیزاتو د ویستلو لپاره اندېښمن دي، خو افغان مقامات په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
یو بل مالی مسله د اداري فساد پر ضد امریکایي چارواکي د هغې مشکوکې جنایي ډلې په اړه څېړنه کوي چې د افغانستان په جنوب کې د امریکا د خاصو ځواکونو قمندانۍ ته د موادو په رسولو کې شاوخوا $1,000,000 خیانت کړی دی.
د امریکا د متحده ایالاتو فدرال چارواکو د نړۍ په بیلابیلو هیوادو کې د یو ځوان افغان سوداګر په بانکي حسابونو کې $3,500,000 قید کړي، او تور پرې لګولی چې دغه کس د امریکایي ځواکونو لپاره د خوراکي او سونګ موادو د انتقال په قراردادونو کې 2 بهرنیانو ته رشوتونه ورکړي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص پلټونکی جان سپکوای په تحقیقاتو کې اصلي کس د حکمت الله شادمان په نامه افغان شامل دی، او په څېړنو کې ممکن د افغانستان په ماموریت کې شامل امریکایان هم دخیل وي. جان سپکو چې د شادمان د بانکي حسابونو د قیدولو لپاره قانوني اقدام کړی وایي چې کار تر اوسه نه دی ختم شوی. وال سټریټ جورنال لیکي په افغانستان کې د رایې ائتلافي ځواکونو ته د موادو په رسولو کې اداري فساد د امریکا د پوځ یو لویه ستونزه ده. د امریکا کانګرس په 2010 کال کې په خپلو څېړنو کې وښودله چې په افغانستان کې سترو قراردادیانو د موادو د انتقال پر مهال د امریکا ضد وسلوالو ته پیسې ورکړي چې د موادو پر لاریو یا کاروانونو حملې ونه کړي. د روان کال په لومړیو کې ښاغلي سپکو هم خبرداری ورکړی و چې د امریکا پوځ لا هم د لاریو یا موادو رسولو په قراردادونو پوره څار نه لري، او په نتیجه کې پیسې بې ځایه مصرف شوي او یا هم وسلوالو ته تللي دي. په افغانستان کې د امریکا د خاص پلټون کې جان سپکو په څېړنو او د محکمې په اسنادو کې ښودل شوی چې افغان قراردادي شادمان د هنګري یو قراردادي ته چې په قندهار کې ډیره بهرنیو ځواکونو ته مواد رسوي رشوت ورکړی دی. د محکمې په اسنادو کې ویل شوی چې شادمان په بوجیو یا خلطو کې امریکایي ډالر چې سلیان ول رشوت ورکړی او د $1,000,000 په ارزښت قرارداد ترلاسه کړی دی. دا قرارداد د 2010 کال نومبر میاشتې څخه د 2012 کال مارچ میاشتې پورې و. په څېړنو کې ښودل شوی چې په قندهار کې د هنګري هیواد د توای فور کمپنۍ د عمومي مدیر پال هیل د خزي او ورور په بانکي حسابونو کې $8,000 اچول شوی دی. هیل له شادمان سره چې په قندهار کې له ائتلافي ځواکونو سره د ترجمان په توګه کار کړی و مرسته کړې وه چې قرارداد ترلاسه کړي. وال سټریټ جورنال ورسپانه لیکي په افغانستان کې د امریکا پوځ د دوی پښتنو ته ځوابونه نه دي ویلي، او دغه راز له ښاغلي هیل او شادمان سره هم د خبرو امکان ورته نه دی برابر شوی. د محکمې په اسنادو کې ښودل شوی چې د روان کال جنوري میاشت کې د امریکا د لوی څارنوال د دفتر په امر د حکمت الله شادمان په بانکي حسابونو کې $1,000,000 قید شوي ول، خو دوی میاشتې وروسته افغان حکومت پرته له دې چې امریکایي چارواکو ته خبر ورکړي د یو مکتوب له مخې پیسې له قید خلاص کړي او شادمان نورو بانکونو ته انتقال کړي. د مې میاشت کې د امریکا د عدلي وزارت فدرال محکمې بیرته د نوموړي په بانکي حسابونو کې $3,500,000 قید کړل. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا خاص پلټونکی جان سپکوای او ثابته شوه چې د ستراتیژي بریالی ده. د زیاتوي دوی بخپلو چرونو ته دوام ورکړي او دا پیغام هم ورکوي کچری تاسې په اداري فساد کې ښکېل یاست داسې فکر مکوئ په هر ځای کې چې پیسې کېږدی امن به وي یوازې په هغه صورت کې ممکن د قانون له منګولو څخه بچ شئ چې پیسې په توشکونو یا بالښتونو کې پټې کړئ
روانه خبری مجله خبرونه په لاندو وړاندې کوي په افغانستان کې د چین سفارت وې درې چینایان په کابل کې وشل شوې دي او دوه نور تری تام دي اوکراین خپل یو شمیر پوځان افغانستان ته استوي دغه پوځان به د ایصف په چوکاټ کې د ایتالوي ځواکونو تر قومندې لاندې وي تاکل شوې ده چې د نامیبیا په وینډ هوک شار کې سبا د افغانستان کرکټ ملي ټیم له کوربه هیواد سره یو ورسنې مسابقه وکړي د امریکا ولسمشر باراک اوباما وی واشنگتن د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سیاست چپتی رزمانه کې محصور دی اوباما د اتحاد سوال دی چې کله اړیکې ساړه کړي او کله تاوده یمنی چارواکی وی چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د ورستوي بریدونو په ترڅ کې چې د القاعده کوم وسلوال وشل شوې دي په هغه کې وټنه د سعودي عربستان دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی تیرونی چې د تروریستي ګواښونو لامل امریکا خپل ډیپلوماټیک ادارې په اسلامي هیوادو کې وټړلې د هغه 1900 ادارو اتلس په بیرته ثبات پرانیسي د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري د خبری مجله د انټرنیټ لارې هم نیولې شي زموږ پته د www.azadiradio.com اوس هم نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي جنقا الکوزای کتنه ورته کوي
زیات شمیر لویدیز و رسپانو د افغانستان د حالاتو په اړه مضمونونه او مقالې خپرې کړي انګلستان چاپ فاینانشل ټایمز رسپانې لیوی جګړې څخه د وتلو خراب لار تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې لیکي که څه هم چې په افغانستان کې د لویدیزوالو د ستراتیژیکي تکتیکي سیاسي او پوځي اشتباهګانو لست ډېر اوږد دی دا یوه خبره پکې بیخي څرګنده ده او هغه دا چې لویدیز لیوی لسیز راهیسې په افغانستان کې په جګړو کې ښکېل دی د جګړې لګښت له یو تریلیون ډالرو څخه زیات شوی او په دې جګړې کې په زرونو عسکر او ملکیان مړه او ټپیان شوي دي فاینانشل ټایمز ورسپانه لیکي د افغانستان جګړه یو وخت د ناتو د موجودیت لپاره یو آزمیښت بلل کېده خو دا مهال د امریکا متحده ایالات او متحدانې د وتلو لپاره عجله کوي د ورسپانې په باور ممکن دوی له وتلو پرته بله چاره یا انتخاب ونه لري خو لیکي چې مهرباني دې وکړي نه په دې ډول ورسپانه زیاتوي موږ په داسې عصر کې ژوند کوو چې د پام ساحه لنډه ده ورسپانه وړاندې لیکي په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د لویدیځوالو جګړه له دې وروسته د خواشینونکو خبرونو پرته نور څه نه دي سیاستوال جنرالان ډیپلوماټان او زیات شمیر خبري رسنې ټول په وې پټي د سیسې کې سره یوځای شوي او وای کوم شی چې له نظر لري شي له زړونو هم لري کیږي فاینانشل ټایمز لیکي دا داستان یا سناریو خي چې ګویا ایصاف پراتونکو کال کې افغانستان له وتلو وروسته په دې هیواد کې یو غختله او باثباته حکومت شاته پریږدي او ملي پوز به امنیت ساتي د ورسمانه په باور تاریخ به با په رسمي ډول وخي چې د افغانستان ماموریت د عراق له ماموریت څخه چې جورج دبليو بوش د بری اعلان کړی و توپیر لري نیویارک ټایمز ورسمانه په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د خاص پلټون کې جان سپکو د دفتر د فعالیتونو په اړه مضمون خور کړی او لیکي سپکو د افغانستان د بیا رغونې په پروژو او قراردادونو کې د بې ځایه لګښتونو او فساد په اړه تحقیقات کوي او هر څه په ډاګه کوي ورسپانه زیاتوي که پلټون کې په خپل دې کار سره هغه جنرالان او ډیپلوماټان چې د افغانستان د جګړې چارې پر مخ وړي ناراحته کوي ښه کار دی او د ستونزو د رابرسېره کولو په کار کې باید پټه خوله پاتې نشي
ولسمشر احمد کرزی د کوچنی اختر په ویاړ او د خپلواکۍ د څلور نوي یمې کلیسي د رسیدو په مناسبت د یو شمیر بندیانو د خوشکېدو فرمان صادر کړی دی په دې فرمان کې چې یو ورځ مخکې تر کوچنی اختر صادر شو هغه کسان شامل دي چې جرم یې درون نه وي دا په داسې حال کې ده چې په همدې ورځ د کابل د پولیس چرخي په زندان کې یو شمیر بندیانو د دوی په وینا د زندانیانو ته سزا ورکولو په اعتراض کې بلوا کړې وه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمل د کورنیو چارو وزارت د محابسو د ریاست له رئیس امیر محمد جمشید سره د ولسمشر د فرمان او د غرض د پولیس چرخي په زندان کې د وروستي وضعیت په اړه مرکه کړې
جمشید صاحب کلمړی ادارات وایس د اختر په مناسبت او زمنن د خپلواکۍ دولس په مناسبت چې ولسمشر کوم فرمان ورکړی دی په دې اړه موږ ته معلومات راکړي چې دا فرمان به څه وخت تطبیق شي
دا فرمان خو تر ورسېدو د ریاست جمهوریت له طرفه او دا فرمان د اخیری اختر په مناسبت او د حتی ویشتم لحسن پا مناسبت استقلال پا ورس پا مناسبت صادر شوه ده خود روشت تطبیق شوه نداد ده که چه وقت نمو رخصتی شروع شو پس لختر انشالا یک شنبه پا ورس تمیسیلون کار ده بانده شروع کهی
او پده فرمان که کم کسان شامل ده چه باید آقوی خوشیسی؟
پده فرمان که کم زندانیان یا مجرمین چه مختلف و کدگوریه دی اگه کسان چه اختطافچیان دی اگه کسان چه منگذاری که انتجار دکی او قتل عمدی و دا کسان استثنادی نو کسان مستفید که گی هم که عبس دیر وی تخریف وینی که عبس لیج وی دو کالا نیج وی انشالا
او ده هاگه پیش پر ارتباط چه چو روزی وراندی ده پلچرخی پا زندان که پیش اسوا پا دیر که رات معلومات را که چه روستای حالت سر دول ده اوس
ده سو پیسا که دوی دره مرده وقتی مخته او پاشو کره و یو بانا نیوره و چه ده دو کسان زمین زد سربازان هم اصیل نیوله و فضل خدا چه کنترول بنده راغلل و شپه لطرف از کم کسان چه بلاکی و اقای تصفیه شد و درازی لطرف بیا تبایی چه من چه راغل تصفیه و خود بیا دوی خلا تسلیم شد و اول چه من اشتباه کلی در نور نکه و برت از خلا تفصول اللال و محبس که فضل خدای کم مشکل نشد
د افغانستان د کورونوی چارو د وزارت د محابسو د ریاست د مشر امیر محمد جمشید سرګندونی مو اوریدی چې وی ویل یو شمیر بنجان به سبا ته ممکن خوش شي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
په روانه خبرونه کې وړاندې په افغانستان کې د پیازو لوی کاروانګر سره شخېدلی یو ډیر په زړه پورې معلومات لري. دا وایي چې پیاز څرنګه شکرل کیږي خو اوس یوه نړیواله سیاسي مسله راخلو. د متحده ایالاتو او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په واشنگتن کې سره وکتل. دوی د جمعې پر ورځ په دې ناسته کې وویل سره له دې چې ترمنځ په ډیرو مسایلو کې اختلافات شته خو دوی خپلې ګډې ګټې لري. د روسیه او امریکا د لوړ رتبه چارواکي په داسې حال کې په واشنگتن کې سره ویني چې سپینې ماڼۍ تېره اونۍ اعلان وکړ چې جمهور رئیس باراک اوباما له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره دوه په دوه خبرې لغوه کړې. ټاکل شوې وه چې دغه دوه ولسمشران په روسیه کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادو د مشرانو د غونډې تر څنګ سره وویني. فریده هوډ سیفي رپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي سره له دې چې د هیواد اړیکې له روسیې سره له جنجاله ډکې دي خو واشنگتن لا هم ورسره ګډې ګټې لري. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د بیلابیلو مسایلو په خاطر په وروستیو کې لا جنجالي شوي چې یوه مسله پکې د امریکا د استخباراتو تښتېدلي پخواني مامور ادوارد سنودن ته د روسیې لخوا د سیاسي پناه ورکول دي. ادوارد سنودن د امریکا د استخباراتو د ادارې پټ اسناد افشا کړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری همدې اختلافاتو ته اشاره وکړه. وی ویل امریکا او روسیا دا اوس له ننګونو یا چلنجونو ډکو شیبو سره مخامخ دي.
That we have experienced some challenging moments.
جان کیری وای پټنه د چي منګ لستونزو د کی شی به تجربه کړی او معلوم دره د چي د وازی د سنودن د مسلې پر سر نه وي. منګ با پر دې اختلافاتو نن مطمئنن چې خبرې کوو. خدا کتنه د برخوردونو او اختلافاتو وتلی لا هم دی وی مهمه مسلې په توګه به پاتې وي. د زمنګ لپاره مهمه ده چې د توغندوی د دفاعي سیستم په اړه هم د شند افغانستان ایران شمالي کوریا او سوریه په اړه د معلوماتو په شمول نورو ستراتیژیکو مسائلو ته د پرمختګ لارې پیدا کړو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دا تایید کړی چې د روسیې او متحده ایالاتو ترمنځ اړیکې ژر متاثره کیږي او زیاته کړی چې باید دواړه خواوې عقلانه عمل وکړي.
повестка дня у нас насыщенная. В ней, конечно, есть и вопросы, по которым мы расходимся.
Лавров вай, заманга агенда дира праха да. Паги ки малум дара да чи хага масаил шамил ди чи мангур банди اختلاف لرو. منګ با لکه څنګه چې لازمه ده په همدی مسایلو خبرو ته دوام ورکړو. زه خپل هغه لمړنۍ کتنه را پیادوم چې کله جانکری دی کرسی کې خپل کار پیل کړ. دوول زمنګ هوادونه ګډ مسولیتونه لري او ډیر څه پر منګ متکید دي. نو منګ دې ته اړ یو چې عقلانه کار وکړو. دا د چې مونږ یې تر سره کوو او مونږ هیله من یو چې دا دوه اړخیز وي. د روسیې او متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په واشنگتن کې وو. پکې د دې هیوادونو د دفاع وزیرانو هم حضور درلود. د روسیې او امریکا د لوړ رتبه چارواکو په داسې حال کې د جمعې پورس په واشنگتن کې سره وکتل چې سپینې ماڼۍ تیره اونۍ اعلان وکړ چې جمهور رئیس باراک اوباما له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره دوه په دوه خبرې لغوه کړې. ولسمشر اوباما په روسیې کې د متحده ایالاتو د استخباراتو د پخواني قراردادي ادوارد سنودن مسلې ته اشاره کړې وه چې په موقتي توګه یې په روسیې کې پناه اخیستی ده او ده امریکا ده محرم و معلوماتو پر افشا تورنده. همداشان امریکا په پرله پسې توګه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد څخه د روسیې له ملاتړ ستړې شوې ده. واشنگتن د بشار الاسد د رژیم له مخالفانو ملاتړ کوي او غواړي چې بشار اسد له واکه لرې شي. همداشان مسکو بیا له خپلې خوا له کلونو راهیسې په اروپا کې د امریکا د توغندوی د دفاعي سیستم د نصبولو پر مسلې اندېښنه لري. واشنگتن وایي دا کار د ناټو د هیوادونو د خوندي ساتلو لپاره د ایران له ممکنه حملو څخه کوي، خو مسکو وایي ممکنه ده دا د روسیې د هستوي فعالیتونو په لاره کې خنډ شي.
د اتصالاتو د شرکت لالاري ازادي راډیو تستاسو یو شمېر رسیدلې اسمي سونه د لوګری پونوم له لوګره یو اوریدونکي طالبان په خپل سمس کې ستایلې دي. له همدې ولایت بیا احمد جان لیکلي دي چې طالبان باید اور بند وکړي. عبدالرحمن له بغلان لیکي د ملي اردو خلک ش روزل شوي خو د پولیسو مزه نشته. ګڼ اوریدونکو د افغانستان او نامبیا د کرکټ لوبې په اړه لیکلي چې پرون افغانستان دا لوبه وګټله. اوسم د ژوند رنگونه له عمان نیازی سره
د ژوند رنگونه
او به خیر ځان براو پیژن.
زمانوم سید میر سلام مشهور په لالی باندې.
لالی صاحب د کوم ځای اوسیدونکې؟
زه د ولسوالی د سبز د ترخیلو د کلی.
درته وایستی چې کله مو پیاز کرلی؟
کرلی مدی او کروی.
درته وایستی چې دا تاسو په سیمه کې څو ډوله پیاز کرل کیږي؟
چاسپانه ویدیو او یو دا تور پیاز دي چې دا پوستکی تور ده په دوه قسمو رقم موږ پیاز کرلی دي.
دا یو تاسو طلایی بولې نو دا سپین پیاز سو.
دا سپین پیاز ورته وایي.
خپل دا تور پیاز دي دا سره
تور مخی پیاز دي پوستکی تور ده.
دا ته خو دا کلچا پیاز سي دلته ورته وایي
کنه؟ دا مشهور په کلچا پیاز باندې دي چې هغه د پسرلي په دا د حمل په میاس کې د لسو نه شروع او یا تر اخر د حمل پورې هغه کرل کیږي او د منی په اخر کې چې په اقرب کې هغه اخر ورکوي او بعد لغین خپل ډنډې وچی بیا پس لغین د اصلات راټولي.
تاسو ویل چې معمولا په لسم د عمل کوي بیا په څو میاشت کې اصل ورکوي په رسیږي؟
دا خو کوم وخت دا تخم واچول شي مثلا په شلو د دو پنځلسو شپو شاوخوا کې دا پیاشن کیږي بیا په مرور د زمان سره د دې خشاوي اخیستل کیږي. که ډیر دنګړی یا ډیر هغه ولیدلې یو ځایي ولیدلې هغه کوي چې دیقان سې له غځی نه یکه یکه کې کوم زمان کې چې دا د نقل او یا د لوبیانا غټ درته ووایم نو د څه په اندازه سې دونه ځان ونیسي بیا کوي چې له غځی نه واخلي او په بل پټی کې هغه کې چې دا غزمکه خوشی کی په خاطر د دې چې څونه چې دا تخم رنګړی په اندازه راسي اموغونه نمو کوي اموغونه غټیږي اموغونه وزن ورکوي او حاصلات ډیر ښه راځي ښه بازار او مارکیټینګ پیدا کوي.
دا په څومره مسافه کې سره کوي؟ څومره ده
دا باید څلور ګوتو یلا د پنځو ګوتو په اندازه سي د بل پیاز سره فاصله ولري دا نمو یې ډیره ښه ده او پیاز ډیر غټیږي.
خاوره باید څنګه خاوره او اوبه ډیره غواړي کلي؟
او بخو نظر تر محیط پورې او تر منطقې پورې اړه لري. یو تعداد منطقې دي لکه د میدان شار ځمکه یا د آباد لوګر ځمکه یا نور ځمکه چې هغه هم مټ لري او هم شګه لري د غو دپاره رطوبت زیاته او به کمی. یو رقم منطقه ده چې هغه سرخګله یا سره خاوره لري هغې کې بیا نو د مارس په حرارت درجه زیاتیږي هغه زر هغه پټی وچیږي نو د هغې دپاره بیا اوبه مثلا په تکه دوه بار یا یو هفته یا هفته په اخر کې باید حتما اوبو ورکو چې پټي وچته او هغه ځم کې چې شګي او مټي نه وي هغه د پاره بیا اوبو کمی دي نو هغه چې دوه هفته بعد هم یو واري اوبو کې هغه خپل مقاومت پیاس پکې ساتي.
دا د راتو نو ول چې لکخته ورسته څو میاشتې ورسته به اصل ورکي اپ رسیږي
نو دا خو په مجموع کې چې له حمل لای واچي تر اخر د اقربه پورې دا پیاز ستاده.
په افغانستان کې په مجموع کې د کوم سیمه خ پیاز دی؟
خو تاگاوم خ پیاز کی د لوګر منطقه کې خ پیاز کیږي، په بغلان منطقه کې خ پیاز کیږي، چې وکیو منطقه کې کیدای شي خ پیاز. اغه نو د خپل د دیقان یا د کارګواله د خدمت او د خښاوي د خې وبو وخت او زمان او بکولو د پاره نو اغه تر خپل پورې د اقام پورې تعلق لري.
دا تیر کال څنګه و خروار پڅو؟
یار تیر کال خو په اول د منی کې من په 50 روپۍ ویلې او خروار په 8000 افغانۍ ده.
کور مدان در
ژوند دی اوس.
د ازادي راډیو لومړی سهارنی خبري مچله هم دلته پای ته رسیږي. بلې یو احمد شکفر احمدی وړاندې کوي. احمدی صاحب سهار په خیر.
تشکر.